کشر ته یو جنس تسپکاوی پکې هغه د زما فکر د نننه نړۍ خبرې نه دي او یاد چې د ډیر دنګ فکر خبرې نه دي خو چون د دې شعر اتموسفیر هم داسې و.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. اوس چې هر وخت یو الوتکه یا هلیکاپټره نسکور شي نو په خبرونو کې اورو چې تور بکس موندل شوی یا یې د تور بکس په لټنه ادامه لري. په تور بکس کې د پیلوټ او نورو کارکوونکو آوازونه خوندي او پلټونکي د هغوی له خبرو دا اټکل کوي چې د الوتکې د نسکورېدو علت څه و. د الوتکو د نسکورېدو د علتونو په اړه معلوماتو د الوتکو د صنعت له پرمختګ سره ډېره مرسته کړې چې په نتیجه کې د پخوا په نسبت اوس د الوتکې سفر په مراتبو خوندي دی. تیره اونۍ د همدې تور بکس مخترع وفات شو. په دې اړه رپورټ وشما رشیدی راوروي.
د الوتکو د تور بکس مخترع ډیوید وارن ومړ. د رویټر اجانس له راپور سره سم استرالیا وال مخترع او ساینس پوه ډیوید وارن تیره اونۍ د 50 کلونو په عمر وفات شو. د ډیوید وارن پلار په 1904 میلادي کال کې د الوتکې د رالوېدو په پیښه کې وفات شوی و. ډیوید وارن ته د هغه څه چې اوس یې تور بکس بولو د اختراع کولو فکر وروسته تر هغه پیدا شو چې په 1953 کال کې د نړۍ لومړۍ جیټ مسافري الوتکه په مرموز ډول راولویده. د درې کاله پس تور بکس جوړ کړ چې د الوتکو د کارکوونکو او ماشین آوازونه ثبتوي او په داسې خوندي بڼه جوړیږي چې که الوتکه اور واخلي، ټکر شي او نسکوره شي بیا هم نه خرابیږي. ډیوید وارن تور بکس د دې لپاره جوړ کړ چې د الوتکې د خرابیدو او نسکورېدو د وخت آوازونو د څېړلو له لارې دا پته ولګېږي چې حادثه ولې پیښه شوې ده. د تور بکس له اختراع کولو وروسته 5 کاله په کار و چې د دې مهمې اختراع اهمیت او ګټورتوب ثابت شي. دغه راز 5 نور کلونه په دې تیر شول چې د استرالیا حکومت دې ته تیار شي چې د ملک د ټولو مسافري الوتکو په کابینو کې د تور بکس شتون ضروري وبولي. اوس د دنیا په ټولو مسافري الوتکو کې تور بکس نصب دی. دغه بکس د الوتکو د صنعت له پرمختګ سره او د الوتنو له لاخوندي کولو سره لوی مرسته کړې ده.
ساچے دچانم پکی آدھے زی شخدا چھ دچانم پکی آدھے زی شخدا چھ دچانم پکی آدھے زی شخدا چھ دچانم پکی آدھے زی افانی دنیا بن گئی ژوندای تر سو افانی دنیا بن گئی ژوندای تر سو افانی دنیا بن گئی ژوندای تر سو افانی دنیا بن گئی ژوندای تر
اوس د یو چینی حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې فریدا سیفی لولي.
تر ټولو تیز اس په پخوا زمانو کې یو بوډا بچا هوس وکړو چې د دنیا د ترګردو ګړندی اس سختن شي. مختلف کسانې په سیواستول او ورته ویل چې کوم پیدا کړو نو لزرو تلاو هم ورته تیری. د بچا کسان په تر ټولو چټک اس په سدری کال سرګردانو هر خار ته لاړل او هر چا ته ویل چې باچا په داسې آس باندې آن له لسو زرو هم تیر دی خو تش لاس راستانه شو. باچا ډیر خوابدی شو. په دربار کې د ویرې او خفګان چوپتیا خپره شوه. په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه. وی ویل صاحبه د دنیا د تر ټولو چټک آس موندل زما په غاړه خو پیسې به وسله راکوي. باچا ورته وویل زه بودایم زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولی. ما ګڼو کسانو ته وویل خو هغو په درې کلو کې پیدا نه کړ. تک چوکا لپس اس هم پیدا کی چه زنیم زیت کو نوکر ورته ول صاحب که خدای کول په میش کې د ننه با د دنیا تر ګردو چټک اسونه د دربار په تویله کې ولاړ وی باچا د سرو زرو زر سکی ورکړي او نوکر رخصت اونې لته رنه وچی نوکر لیوی کسوړی سره راستون شو او د باچا حضور ته ورغی نوکر لکسوړی دی عمر اس سر راوست او باچا ته ویل دا د تر ټولو ګړندی اثر دی چې ما د زنکندن په وخت کې ووموندو او په 1500 تلاومې وپیره باچا له قهر ور باندې چغه کړه کما خپل ما خو د ژوندې اثر ته ویلی وو تا د مړه اس په سر 1500 تلاوي ځای کړی دی نوکر ویل صاحب چې یو ځل دا وځ خبر شي چې باچا د تر ټولو چټک اس د مړي سر هم په 1500 تلا ورانی ولې دی بیا به د هر چا زړه تلويږي چې باچا به تر ګردو چټک اس باندې پر اختیار زر تلاوي ورکوي نور نو غم مکوه اس په خپل پیدا شي په دومره لوړه بیا د مړه اس د سر درانیولو خبر د سترګو پر رب کې د دنیا کونج کونج ته ورسېدو او میاشت لانه وتیره چې د یو پځه درې تر ګردو چټک اسونه خپل سختنانو په خپل دربار ته ورسول چې زر زر تلاوي بر باندې واخلي
قدرمنو اوریدونکو د تیر اونۍ پر اړوي مجله کې مو د قاموسونو په اړه خبرې واورېدې په دې اونۍ کې هم استاد نجیب منلای په قاموسونو خبرې کوي خو دا ځل بحث پښتو قاموسونو او د هغو ستونزو ته بیل دی استاد منلای که راسو پښتو قاموس لیکنی ته او مشکلاتو ته دلته په افغانستان کې یو وخت یو قاموس ولیکل سو افغان قاموس دری لغتونو پښتو معادل ورته پیدا کوو خو خامخا پښتو معادل بیا یو وخت پښتو قاموس ولیکل سو چې البته ډیر خلک استاین هم کوي چې مهم اثر دی په هغه کې بیا په دې تصور په بنیاد دا ډکشنری جوړ شوی دی چې یو لغت باید کاملا پښتوي ډیر لغتونه دي عربي دي دری دي د نورو ژبو دي په پښتو کې استعمالي شي خو هغه ته نيستلی دي ګومان کوم په دغو دوو قاموسونو کې ډکشنری کې زموږ د قاموس لیکونکو اصلي ستونزه دا وه چې دوی فکر کوي چې یو لغت کا د ریشې په لحاظ هم د یوې ژبې سره تعلق ولري نو هغه د هغې ژبې دی یعنی دوی خپل بنیاد دا نه وایي شی چې کوم لغتونه په ژبه کې استعمالیږي هغه ټوله د هغې ژبې دي
دغه تصمیم تر ډېره حده په خصوصا په پښتو قاموس کې ستونزې پیدا کړې دي یعنی هغه افغان چې دغه قاموس ته مراجعه کوي شدیر ستونزه ونه لري مګر که چیرې د بل ژبې څوک غواړي چې د دې قاموس نه استفاده وکړي او د هغه دری نه ایزده نو ډېرې داسې پښتو کلمې دي چې هغه ته
یعنی پښتو قاموس سره ته مجبور یې چې یو بل قاموس هم ولري چې استفاده وکړي په پښتو متنونو کې ځینې افغانستان کې چې کوم قاموسونه چاپ شوي دي وروستی ډېر مهم قاموس د پښتو تشریحي قاموس په دې کې ځینې خلک یو بله نیوکه کوي نه پوهېږم ستاسو له دې سره موافق یاست که نه دوی وایي ځینې خاص اسمونه پکې راغلي دي خو هغه د کوم فرمول له مخې نه دي راغلي فرضاً ځینې ولسوالۍ پکې یادېږي حتی داسې یوه لنډه شرحه هم لري لکه دارت المعارف چې باید دا کار وکړي خو ممکن به د یوه ولایت نوم نه وي پکې په دې کې تاسو نظر څه ده تاسو خو به تشریحي قاموس لیدلی
دا ستونزه په ټولو تشریحي قاموسونو کې شته قاموس د څه دپاره دی که چیرې قاموس د ژبې د ستونزو د حلولو لپاره وي نو بیا په هغې کې دایرة المعارفي معلوماتو ته ضرورت نشته
که څه هم په انګریزي ډکشنریو کې ډېر وخت وینو چې د اشخاصو نومونه راغلي وي ډېر وخت وینو چې د ځایونو نومونه راغلي وي زه البته نه پوهېږم چې د هغوی د انتخاب معیارونه کوم دي خو په دې پښتو تشریحي قاموس کې ګمان کوم لوستونکی دې نتیجې ته رسېږي چې د انتخاب ډېر دقیق کوم معیار نه و کله یو شي ته پام سوي دی غیر اخیستی دی یو بل شی پرېښی دی
د انتخاب معیار عموما د قاموس لیکونکي درک د قاموس د استعمالونکي له ستونزو نه دی قاموس لیکونکي کېدای شي چې د قاموس له کارونکي ستونزې صحیح درک نه کړي
تا له خبرې ما دا مطلب واخیست چې کوم فرمول نه دی ورته جوړ سوی په دنیا کې د اټکل لمخې قاموس لیکونکي یو اټکل کوي چې دغه باید وي
قاموس لیکونکي اټکل کوي کدا اټکل د یو شخص لخوا وي کدا وي ټولنې لخوا وي په هر صورت هغه څوک چې د قاموس د لغاتو په اړه تصمیم نیسي، هغوی باید د قاموس لیکونکي په باره کې یو تصور ولري، د قاموس د کارونکي په باره کې یو تصور ولري. دغه تصور طبعا غیر دقیق تصور دی، دغه تصور په ذهني ارزښتونو ولاړ دی
او فرق یې یو وخت تر بل وخت،
د یو شخص نه بل ته فرق کوي، د یو لیکوال نه بل ته فرق کوي، د یو وخت نه بل وخت ته فرق کوي. که چیرې موږ د پښتو قاموسونو ته رجوع وکړو، د پښتو د لغاتو لومړي مثالونه په ولسم اتلسم پیړۍ کې ځینو پښتنو چې په هند کې اوسېدل د لغاتو مجموعې جوړې کړلې چې هغه په ډېر محدود استعمال باندې وي او داسې خاص نظم هم نه درلود. د نولسمې پیړۍ په پای کې کله چې انګریزانو د پښتنو د سیمو سره تماس پیدا کړ او غوښتل یې چې د دې سیمې په رسم و رواج او په ژوند او په کړو وړو پوه شي، نو د خپلو افسرانو دپاره یې د پښتو کتابونه جوړ کړل او د هغې تر څنګ یې ورسره د پښتو قاموس هم جوړ کړ چې د راورټي قاموس په دې برخه کې ډېر ستر تاریخي حیثیت لري. د شلمې پیړۍ په پیل کې بلیو انګریز صاحب منصب و، هغه هم د پښتو لغت په برخه کې کار وکړ. په همدغه وخت کې یو بل نارویژي ژبپوه مارکنستین د پښتو د فقهلغي په باره کې یا د ایتیمولوژي په باره کې کار کړی و. د دغو قاموسونو نه وروسته چې لوی قاموس ایجاد شو، هغه د مرحوم محمد ګل خان مومند پښتو سیند و چې له یوې خوا یې د کلماتو تلفظ ښکاره کړی و. د لومړي ځل دپاره په پښتو سیند کې د پښتو خج ته هم توجه شوې وه چې په پخوانیو قاموسونو کې دا شی نه و. بیا د هغې نه وروسته ډېر مهم قاموس او ډېر غوړېدلی قاموس د اسلانوف پښتو روسي قاموس دی چې نورو قاموس لیکونکو ترینه ډېره زیاته استفاده کړې ده. پښتو قاموس او افغان قاموس چې په کابل کې چاپ شول او د هغې پسې په پېښور کې یو پښتو لغات چاپ شو، د ظفر کاکا خیل ظفر اللغات جوړ کړ چې پښتو یې په اردو ژباړلې وه او کله یې په پښتو تشریح کړې وه. خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تر ټولو مهم اثر پښتو تشریحي قاموس و چې د نوو علمي معیارونو په بنسټ باندې د زړو قاموسونو نه په استفاده جوړ شوی و. او په دې قاموس کې هڅه شوې وه چې د پښتو ډېر کلمات په ډېر وضاحت سره بیان شي.
ګومان کوم د قلندر مرحوم دریاب هم په قاموسونو کې ډېر یادولو دی، او د دوست شینواري مرحوم زړه پانګه د پخوانو لغتونو پیسه کې ګمان کوم په شلمه پیړۍ کې مهم آثار دي. خو د تشریحي قاموس تاسیات کوم، زه خپله شخصي تجربه درته وایم. دریاب را سره دی، دریاب په یوه جل کې دی، په یوه ټوک کې دی، لیکن دا لغتونه ډېر واړه واړه لیکلي دي. سترګې مې لاینه کو سره په تکلیف یي، البته د ډېرو خلکو به دا تکلیف یي. او پښتو تشریحي قاموس په ډېرو جلدونو کې دی، او تاسو اشاره ورته وکړه په غټو حروفو کې لیکلی دی. اکثر وخت لوستونکی ستومانه کوي پر اخیستلو باندې. دا البته د قاموس لیکونکي کار نه دی، خو قاموس چاپونکی هم د قاموس د کار یوه برخه ده. د پښتو قاموسونو په کار کې څه فکر کوئ؟ دې شي ته سمه توجه نه ده سوې، دا منئ؟ یعنی داسې ډکشنري چې په یوه لاس کې راپورته کې لاس یې ورسره په تکلیف هم نه سي، ډېر دروند هم نه یي، سترګې دې هم ورسره ستومانه نه سي او مشکل دې ورسره حل سي، آیا تر ننه پورې موږ د دې خلا نه محسوسوو؟
موږ دا خلا محسوسوو، او علت یې هم ډېر د منلو وړ علت دی. کله چې پښتو تشریحي قاموس چاپېده، په افغانستان کې د مطبعې حالت ډېر خراب شوی و. مسلکي کارګران یې له لاسه ورکړي وو، د لینوټایپ او حروف چینۍ ماهر کارګران یې نه درلودل، او ټول هغه کتابونه چې په دغه وخت کې چاپ شوي دي ډېرې زیاتې طباعتي غلطۍ پکې وې. علاوه د دې نه، زموږ مطبعې دا ظرفیت نه درلوده چې د کلماتو د تلفظ لپاره هغه فونیمیکي الفبې چې وضع شوې وه هغه جوړه کړي. نو د علوم اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دغه کتاب په لاسي ډول باندې ولیکل شي، او طبعا لاسي خط د چاپي خط نه غټ راځي.
زما په خیال په افغانستان کې پښتو انګلیسي ډکشنري چې پښتو ټولنې چاپ کړی و ډېر عالي اثر دی. زه اکثره وخت کله له انګلیسي ترجمه کوم، تر ډیرو نورو ډکشنریو په هغه کې هغه خپل اصلي لغت ته ډېر ښه رسېږم. البته اول چاپې ډېرې چاپې غلطۍ لري بې حده، او وروسته چې بیا چاپ شوی دی یو څه غلطۍ کمې سوي دي. حکومت چې له ما سره دی هغه دومره ډبل دی چې اوچتول یې سړی ستومانه کوي.
د پښتو انګلیسي یا انګلیسي پښتو قاموس، خصوصا انګلیسي پښتو قاموس چې په 1940 لسیزه کې پښتو ټولنې پیکار کړی و، د ژباړونکو لخوا جوړ شوی و. هغه کسان جوړ کړی وو چې د ژباړې د ستونزو سره ډېر مخامخ وو. نو هغوی تر ډېره حده هڅه کړې ده چې د انګریزي کلمو په مقابل کې پښتو دقیق کلمې پیدا کړي. البته په ځینو ځایونو کې نه دي توانېدلي. یوه جالبه خبره چې په دې قاموس کې شته چې سړی د ټوکې په شکل یادولی شي، د یو بوټي نوم راغلی و او ورته لیکل شوي وو یوه ونه ده چې خړې نرۍ پاڼې لري او سره میوه نیسي، سنځله وه. مګر د ژباړونکو بیا دې ته نه و پام شوی چې دقیقا هغه انګریزي کلمه په پښتو کې په سنځله ترجمه کیدلی شي. دا ستونزه هم په قاموس کې شته، ځکه چې کله چې سړی نور د ریفرنس کتابونه ونه لري دغه ستونزې سره مخ کیږي. د دریاب یاده تاسې وکړله، دریاب هم ډیر مهم قاموس دی، فکر کوم چې ډیر کامل قاموس هم دی. البته غټه ستونزه یې دا ده چې د تلفظ د ارایې دپاره یې بیا هم له زور او زیر نه کار اخیستی دی او خج یې په دقیق ډول نه دی افاده کړی، کله کله ترینه پاتې شوی دی.
په دریاب کې ډیر هغه لغتونه چې نن سبا په مطبوعاتو کې راځي چې قاموس چاپ په وخت کې وو خو توجه نه ده ورته سوی، خو په کمالونو کې استاد منلی زما په خیال یو دا دی چې د ډیرو بوټو هغه لاتین نوم، هغه نوم چې په هغه علمي متونو کې ساینسي متونو کې ورنه استفاده کیږي هغه یې هم ورسره لیکلی دی.
دا کار دریاب هم کړی او د پښتو تشریحي قاموس کې هم شوی دی. د امکان په وخت کې لاتینی نمونه د بوټو په باره کې ورکړل شوی دی. البته دا هم بیا ډیر لوړې تخنیکي څیړنې ته ضرورت لري او دغه شی په افغانستان کې له بده مرغه نه دی شوی. زموږ ډیر بوټي د افغانستان د ګیا پیژندنې په قاموس کې نه دي ځای شوي، هغه قاموس هم ناکامل پاتې شوی دی. په 1955 لسیزه کې د افغانستان د بوټو په قاموس باندې کار پیل شو چې نیمګړی پاتې دی. په اوسني وخت کې که زه خپلو ځوانانو ته یوې مشورې اجازه ځانته ورکړم، هغه به دایي چې د خپلې سیمې هغه کلمات چې د دوی په اند په نورو سیمو کې نشته یا کم دي یا کوم خاص مفهوم لري، دا کلمات د راټول کی په لاتیني حروفو د فونیمیکي الفبې په اساس تلفظ دي ورسره ولیکي.
د او که هغه نه یې سبیا به دوی دا کارونه کی کله یې زده په زور وزیر دی ولیکم سیدا
خود خج زید پکې مشخص کی کېده شي چې په تشریحي ډول ځین نشان پکې ولیکي معنا دې تر څومره چې کېدلی شي د خلکو نزده کې په خپله دې نه جوړوي، د خلکو نه دې پوښتنه وکړي چې دا څنګه ده او په هماغه ډول دې ثبت کړي. دا به یو ډېر ښه تهداب وي چې زموږ راتلونکي قاموسونه د دغو موادو په مرسته باندې جوړ شي.
استاد منلی د وړاندیزونو وخت راورسېدو. ډېر کاله پخوا د داود خان مرحوم د جمهوریت په دوران کې ډاکټر روان فرهادي په پښتو قاموسونو یو مقاله لیکلې وه. هلته هغه ویلي وو چې په پښتو کې د داسې ډکشنري ضرورت هم سته چې هغه خلک چې د پښتو نه داسې نسبتا ساده استفاده کوي چې د هغوی لپاره وي، دا شی په پښتو کې نسته. د په دې شي باندې ټینګار کړی وو او هغه یو بل وړاندیز هم کړی وو چې وایي په افغانستان کې ډېر متعلمین دي چې د هغو مورنۍ ژبه پښتو نه ده خو په مکاتبو کې پښتو وایي، د هغوی لپاره داسې یو ډکشنري هم پکار ده چې د متعلمینو لپاره استفاده ځینې وسي، د معرف د کسانو لپاره. هغوی په دې شي باندې هم ټینګار کړی وو په خپله مقاله کې.
دا مهم ټکي دي او په هغه وخت کې مهم وو، اوس تر هغې لا مهم دي ځکه چې زموږ د ژبې لوستونکي زیات شوي دي. خو د دې تر څنګ ډېره مهمه خبره دا ده چې زموږ په پوهنتونونو کې د لیکسیکولوژۍ درس لکه څنګه چې لازم دی نه ورکول کیږي. نو زموږ ډېر ځوانانو په دې وروستیو کې قاموسونه جوړ کړي دي
خو د قاموس لیکنې اصول پکې
ډېر نه دي مراد کړي او یا یې له بلې ژبې ژباړلې دي او هغې دپاره یې د ځان نه کلمې او لغات جوړ کړي دي چې د ستونزې د حل کولو په ځای د ستونزو د پیدا کولو په برخه کې شاید مرسته کړې وي. له بل لوري موږ یو قاموس ته چې ډېره زیاته اړتیا لرو هغه د پښتو ژبې اتیمولوژیک قاموس دی، ځکه چې زموږ د املا د سمولو دپاره او زموږ د املا د معیاري کولو دپاره موږ باید د کلمو ریښو ته رجوع وکړو او د هغې لارې موږ خپله املا سمه کړو. همداراز د پښتو د مترادفو کلماتو قاموس که څه هم استاد زیار تر یو حده کار پرې کړی دی او د پښتو د ساینونیمز یا مترادفو کلماتو یو قاموس جوړ کړی دی، مګر هغه هم تر ډیره حده د لکسیکوګرافي اصول نه دي مراد کړي. نو فکر کوم چې زموږ په پوهنتونونو کې د قاموس پیژندنې درس ته ډیره شدیده اړتیا لیدل کېږي.
استاد منلی، په تلو تلو کې به یو بله خبره هم وکړو. نن سبا خو ډیر خلک د انټرنیټ له لارې مطالعه کوي، او په انټرنیټ کې هم د قاموسونو د ضرورت خبره ډیره جدي مطرح ده. ځینې ځوانان په دې حیثه کې کار کوي، تاسو چې له انټرنیټ سره ډیر سروکار لرئ، د پښتو قاموسونو برخه پکې څنګه وینئ؟
قاموسونه ډاټ کام یو سایټ دی چې پښتو قاموسونه یې راټول کړي دي. د یو ډیر تکړه ځوان ولی اڅکزي په زیار، د نورو دوستانو په مرسته البته، دغه نوښت شاوخوا لس کاله مخکې پیل شوی دی او اوس ډېرې بریاوې ترلاسه کړي دي. نو فکر کوم چې موږ اوس د دې جوګه یو چې په ډېر کم وخت کې د هغو پروګرامونو دپاره چې متنونه پې لیکل کېږي قاموسونه هم ورسره یو ځای کړو، لکه په انګریزي کې چې دا کار کېږي، په نورو ژبو کې کېږي، په پښتو کې هم اوس د دې دپاره زمینه مساعده شوې ده. البته لا تر اوسه یو څه وخت غواړي چې دغه قاموسونه په معیاري بڼه په انټرنیټ کې داخل شي.
افغانستان که څه هم د نړۍ یو ډیر بې وسلې هیواد دی، اکثر خلک یې نالوست دي او په اکثرو سیمو کې برښنا نشته، خو بیا هم د تیرې میاشتې له راپور سره سم په دغه هیواد کې 1,000,000 کسان له انټرنیټه استفاده کولای شي. معنا دا چې حاضر دمه په هرو سلو افغانانو کې درې یا څلور کسه انټرنیټ ته لاره لري، خو په دنیا کې دا فیصدي خورا لوړه ده. او په افغانستان کې هم اټکل کیږي چې په نږدې کلونو کې به د انټرنیټ د استعمالونکو شمیر څو برابره زیات شي. د انټرنیټ د همدې اهمیت په خاطر په جرمني کې یو ځوان افغان محقق احمد ولی اڅکزي له تیرو څو کلونو راسې انټرنیټ ته د پښتو قاموسونو د خیژولو کار پیل کړی، او په دې سلسله کې یې ډیر پرمختګ کړی دی. په پرا کې زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي اڅکزي سره د ده د بریاوو او د کار د ستونزو په اړه دغه مرکه کړې ده.
اڅکزي صاحب، د قاموسونه ډاټ کام کار تر اوسه پورې کوم ځای ته رسېدلی دی او کار څنګه روان دی؟
اگر د پښتو مشهور قاموسونه چې دي تقریبا هغه ټول اوس په انټرنیټ کې راغلي دي، او هر څوک کولای شي چې اوري ورسي او په مفت توګه باندې د دغو قاموسونو ته کار واخلي. د دې تر څنګ نور قاموسونه چې موږ خپله جوړ کړي دي چې په زیاتو کې مو د کمپیوټر څخه کار اخیستی دی، هغه هم دي په بشپړه توګه. د ټولو قاموسونو شمیر اوس 500 ته رسیږي، او د لغاتونو یا د وینو شمیر یې تر 500,000 څخه اوښتی دی.
دغه پخوانی قاموسونه چې تاسو ایښی دي، په دې کې ځینې تور ته د فونومیک په لحاظ هغه د ژغونو د لیکلو انګریزي او لاتینی توري هم ورکړي دي، هغه هم تاسو سره زیات کړي دي؟
بلې، وو موږ دې ته پوره پاملرنه کړې ده چې د امانتداري څخه کار واخلو. یعنی هغه قاموسونه چې څنګه چاپ شوي وو هغه ډول باندې موږ آنلاین کړي دي.
په دې برخه کې په لیکلو کې ستاسو سره چا همکاري وکړل؟ ځکه چې پخوانی قاموسونه چې و اکثر په لاس لیکل سی وو، او یا هغه وخت کمپیوټري باندې نه و اړول سی.
بعضی کارونه مې داسې کړی دي چې د ټایپولو کار چې مې دی د پیسو په بدل کې بعضی ټایپستانو ته سپارلې دي. ډیر د ټایپ کار مې خپل اوم کړی دی، او د دې وروسته هم ان شاء الله اراده لرم یو څو قاموسونه لپاتې دي چې کوم چې ټایپ کوم آنلاین یې کړم.
داسې قاموسونه هم لري چې هغه وروسته خلکو په دې برخه کې همکاري کړې وي، لکه څنګه چې تاسو په ویب سایټ کې هم یو آپشن یا داسې اسانتیا سته چې خلک هم کولی شي ځینې توري ورزیات کړي.
و دغه آپشن ستا خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هلته زموږ سره یا زما سره خلکو همکاري نه ده کړې. زه هیله لرم چې افغانان راسي را سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نه ده سوي. یعنی چې ټول سره راټول کو څلوېشت لغات به داسې نه وي چې خلکو دي په تیرو کلونو کې زما سره کومک کړی وي. ما په خپل اته قاموسونه لیکلي دي چې اوس یو قاموس یې څو میاشتې در مخه چاپ سو، د پښتو الماني قاموس دی. داغسې اووه نور قاموسونه دي چې ما خپله لیکلي دي او چاپ ته تیار دي. چې رښتیا درته هم ډېر داسې یو رقم چنجن کارون دی، څوک ډېر ورته ستړی کېږي. په دا تیرو اتو کالو به انشاءالله ما سم اختر لاندې کړی، د اختر په ورځ هم زه ورته ناست یم. دغه کار ته څوک په ډول ډول راسره کومک کولی شي، که مطلب داسې قاموس ولري چې پخوانی قاموس یې په بازار کې نه پیدا کېږي، خو نومو جمله زه هم نهشم پیدا کولی، کولی شي هغه راته راواستوي، چاکه قاموس لیکلی وي په ډیجیټل بڼه ورسره وي هغه راکي، یا د چاپ حقوق راته راکي، اجازه راکي چې موږ یې آنلاین کړو. دا مهمه ده که نور نه وي چې یوازې د زموږ پاڼه خلک وکاروي ورته راشي، دغه هم لوی کومک دی. په دې خاطر چې کوم لغاتونه چې دوی لټوي پسې ګرځي هغه ریکارډ کېږي، ساتل کېږي. نو هغه لغاتونه هم چې اوس زموږ په قاموسونو کې نشته خو خلک پسې ګرځي، هغه زموږ سره زیرمه کېږي، زموږ سره ساتل کېږي. بیا موږ وروسته کولای شو د خیر سره چې هغه هم په قاموسونو کې ځای پر ځای کړو.
او د نوم او د کار هغه زیار چې دی هغه خو به هم یادونه کیږي.
بلې، و هر څوک چې موږ ته دغه یو لغات راوستوي د هغه سره د هغه نوم او ایمیل هم لیکلی، بیا موږ ایمیل نه خو دا نوم یې عمر سره خبرو چې معلومه ورسته چې چا څومره لغاتونه راستولې دي. څوک چې وړاندیز راته کوي د لغاتونو چې راستي هغه موږ سم د لاس نه آنلاین کوو، زه ګورم. بیا بعضی نور مشرانو څخه هیله کوم چې هغه وګوري چې مطلب ستونزې پکې کې نه وي، بیا
په چیرې غلطی وي په دغو قاموسونو کې هغه تاسو ته پګوته کوي.
وو خو ډېر کم دی، هغه داسې دی چې زه مطلب یوه صفحه ور واستوم، ځکه چې خلک په ژوند کې نور تکلیفونه لري، هر څوک زما په رقم بیکار نه دی چې شپه ورځ دغه قاموسونو ته ناست وي. بیخي میاشتې پر تېرې شي لا یې هم نه وي کتلي، خو د بلې خوا دا تر هېڅ ښه دی. یو وخت خیر افغانستان سم سي سم حکومت راسي او مطلب موږ رسمي اکاډمي ولرو، بیا هغه کولی شي چې دغه زما د کار پر اساس باندې، زما د کار پر بنسټ باندې نور کار وکړي او په دغه کې سمون وکړي. که مثال درته درکم، ما تقریبا 50,000 داسې پښتو لغاتونه ټول کړی دي چې هغه په هیڅ قاموس کې نسته. نو هغه باید درجه بندی سي، هغه ګرامري ځانګړنې یا ځانګړتیاوي چې دي هغه باید ولیکل سي او فونیمیک یې ولیکل سي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله. په دغه کار باندې هم زه اخته یم، د خیر سره کرا کرا روان دی، خو په یوازې سر باندې بیخي ډېر مشکله دی.
په نورو هیوادونو کې خدای د علومو د اکاډمیو کارونه دي چې هغوی باید وکړي، چې هم دولت او هم غیر دولتي ادارې مالي او نورې مرستې ورسره کوي، خو په افغانستان کې دغه امکانات کسته هم په دې برخه کې دغه امکانات نه دي مصرف شوي. د ډاونلوډ آسانتیا ستاسو په سایټ کې شته، یعنی څوک غواړي چې دغه ډکشنري په خپل کمپیوټر کې ولري، ځینې کسان خو انټرنیټ نه لري.
بلې، وو زموږ ډکشنري ستا چې څوک کولای شي انګلیسي پښتو چې ډاونلوډ کړي، پښتو فرانسوي. تقریبا دا 4 کاله تر مخه لا دغه زموږ په صفه کې وه، او اوس دغه سیډیګانې په پېښور کې، په کابل کې، په کندهار کې، په کوټه کې خرڅېږي. هم یعنې موږ نه دي دغه کړي، ورې خپل دغه ځای خلکو دا سي ډي وي جوړې کړي دي او خرڅوي یې، مطلب په بازار کې هم څوک کولای شي چې رایې نیسي. زموږ د خوا اجازه نه دور کول شوې، خو مطلب دوی په خپل سر جوړې کړي دي. موږ څه دغه هم نه لرو، انتقاد نه باندې لرو، بس ښه دی چې لا خپور
او کچیر یو څوک یو ډکشنری ډاونلوډوي خپل کمپیوټر کې انسټالوي، وروسته بیا د اپډیټ اسانتیا سره لکه څنګه چې په نورو سافټویرونو کې دغه اسانتیا موجوده وي، چې یو څوک غواړي اپډیټ کړي کنيمي لغاتونه په سایټ کې راغلي چې هغه دوی په کنده کمپیوټر په ډکشنری کې هم هغه لغات ورزیات سي.
ما ورته پام دی، خو دلته تکلیف دا دی چې یو انسان په هر شي نسی رسیدلای. دلته چې دی مطلب زه چې حتی دغه صفحه جوړوم، د صفحه دغه ډیره ساده صفحه ده، بعد وخت چې تخنیکی تکلیف څه ولرم، زه مجبور یم چې په هندوستان کې د پروګرامرانو په مرسته باندې دا وکړم، هغه پیسې راته غواړي او زه محصل یم. نو دغه کار چې دی پر یو انسان باندې ډیر دی. ځکه د اپډیټ خبره چې تاسو وکړه دا زما ورته پام دی، خو له بده مرغه چې پروګرامر نسته. په افغانانو کې هم ډیر پروګرامران شته، هیلې مې ځینې کړي دي، خو هغه داسې دی هغه په نورو کارو اخته وي. مطلب دغه زما پروژې ته زړه نه دی ښه کړی چې کار کې کور د اجمل حمزه ودان چې هغه اول ورژن زموږ د کمپیوټري قاموس هغه را جوړ کړی.
پر کوم قاموسونو باندې دا وخت کار روان دی؟
زه خپل د پښتو پر قاموس باندې کار کوم، چې په هغه کې د هر لغات سره زه فونیمیک لیکم او کوشش کوم چې د هر لغات یا ویل لپاره د منبع په توګه باندې د پښتو یو د یو شعر بیلګه یا مثال راوړم.
ډیره مننه ژوندۍ وسې په دې هیله چې نور کسان هم تاسو سره د همکاري لاس ترکې.
ډیره مننه. او ستاسو د ټولو اوریدونکو څخه چې د انټرنیټ اسانتیا لري، هیله ورڅخه کوم چې که نور نوي د قاموسونه ټکي کمپاین ته راسي